کتی چې د جولای په 25مه د خان کاس پودکاست لخوا خبر شوی ویلی پاکستان به د دې لارې په کارولو سره خپل لوی سوداګریز او سیمه ییز اهداف ترلاسه کړي. نوموړي په وخان کې د پاکستان د موجودیت ترڅنګ د امنیتي ننګونو ټي ټي پی او تایش وسلوالو ډلو د شتون په اړه د اندېښنو په تړاو د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل چې هره ستونزه د حل یوه لاره لري. وخان د افغانستان د پامیر په غرونو کې یو تنګ دهلیز دی چې څلور هیوادونه چین، پاکستان، افغانستان او تاجکستان سره نښلوي. دا دهلیز د افغانستان په شمال ختیځ کې د دې هیواد او چین ترمنځ تر ټولو لنډه پوله ده چې شاوخوا 6.1 کیلومتره اوږدوالی لري او افغانستان غواړي له دې لارې چین او منځنۍ اسیا سره اړیکه ولري. خو اوس پاکستان هم هڅه کوي چې د افغانستان واخان 3 کیلومتره لارې ته په لاسرسۍ سره تاجکستان، قزاقستان او د منځنۍ اسیا له نورو هیوادونو سره ونښلي. خو ولې دې لارې ته د پاکستان لاسرسۍ او د واخان له لارې یو اړخیزې سوداګري غبرګونونه راپارولې دي او دا د نورو سیمو د تګ راتګ پر حق او ستراتیژیک ارزښت څومره اغېز کوي؟ د اقتصادي چارو یو کارپو او د ننګرهار پانتون مخکینی استاد بشیر دودیال ازادي راډیو ته وویل له واخان څخه د پاکستان ترانزیت به افغانستان ته هیڅ ترانزیتي ګټه ونه رسوي.
نو میخوان که زموږ جهان آسیا میانی را بکشن، ولی قطر به مفات افغانستان
دا قطعا د افغانستان په ګټه نه دی، ځکه افغانستان نشي کولای له دې کمې فاصلې څخه د ترانزیت کافي حق ترلاسه کړي. افغانستان نشي کولای تر اقتصادي ګټه پورته کړي او څو کسان کار ته وګماري، ځکه هلته د شن د جوړولو او د تخلی او بارخستن امکانات نشته.
ایجاد شده میتونه و نه هم تخلی او بارگیری ده او چه صورت گرفته میتونه.
د ښاغلي دودیال په خبره د افغانستان د واخان دهلیز له لارې له منځنۍ اسیا سره د پاکستان اړیکه به لویې سیمه ییزې پروژې لکه کاسا زر، تاپی، توتاب او نور چې پاکستان به په راتلونکي کې د دې پروژو له لارې د افغانستان څو ولایتونو څخه د ترانزیت حق ورکوي کمزوري کړي. د بدخشان د واخان دهلیز په اړه د دې پاکستاني چارواکي څرګندونې په ټولنیزو رسنیو کې هم غبرګونونه راپارولې دي. د ټولنیزو رسنیو یو فعال عبدالرحمن سلیم په خپله فیسبوک پاڼه کې یوه ویډیو خپره کړې چې پکې ویلي دي چې ولې د ده په اند دې ترانزیتي لارې ته د پاکستان لاسرسی د افغانستان په ګټه نه دی.
پاکستان به دغه ته ترجیح ورکوي. ولې؟ دغه ون ټایم انویسټمنت دی. ون ټایم انویسټمنت په دې مانا چې یو ځل سرمایه ګذاري کوي، نور ستا څخه بېغمه کېږي، په تا باندې تکا ختمېږي، په تا باندې متکي نه وي، تا نور حق العبور نه درکوي. که په دې لاره باندې تېرېږي نو که 2.5 میلیون ډالر یا 2 سوه میلیون ډالر یا 3 سوه میلیون ډالر اول پکې مصرفېږي، کال په کال تا ته 500 شپېته سل یا هماغه د قهارت مطابق چې هر څومره وي هغه تا ته حق العبور درکوي، خو د 10 کیلومتره حق العبور به څومره وي.
د ټولنیزو رسنیو یو بل کاروونکی صدران په خپله ایکس پاڼه د پاکستاني چارواکي د څرګندونو ته د شک په سترګه ګوري او د طالبانو له حکومته غواړي چې پاکستان ته د دې کار اجازه نه ورکوي. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو پر افغانستان بیا واکمنېدو وروسته په واخان کې د اقتصادي لارې په جوړولو ډېر ټینګار کړی.
د دې سات خبرې ټولګه رانغاړو. اوس هم راځو اونیزو پروګرامونو ته. لومړی هم تاندې څانګې او ورپسې درسي سات له یادمه باسئ چې دوم، اتم او نهم ټولګیو زده کوونکو ته پکې د بیولوژي مضمون تدریسیږي.
د ځوانانو خبرونه.
درنو دوستانو سلامونه میومنی. نن د ځوانانو په خبرونه کې د سګنی کال د کانکور د عمومي اول نمره اتل خان رینزوی کورنۍ ملګری او استاد سره خبرې کوو. اتل خان د کڅنګې چلونوم څخه ښکاری د زده کړې په برخه کې د 403 کال د کانکور په ازموینه کې عمومي اول نمره شو او په عمل کې ثابته کړه چې دای په رښتیا اتل دی. راځو اتل خان سره مرکې ته. اتل، په پایل کې درته وایا چې له څه وخت دی هوډ دا و چې تاسو باندې کانکور په ازموینه کې لوړ نمرې اخلي؟
له سم صنف کې ومه ما هوډ وکړه چې زه به د خپل وخت کانکور، یعنی د 403 کال کانکور کې به زه تر ټولو لوړه نمره اخلم او لومړی مقام لاسته راوړم. نو له سم صنف نه ما خپلو آمادګیانو ته شروع کړه تر څو چې د کانکور عمر
ډېر ښه. درته وایه چې کوم مضامین دې زیات ویلې؟
دوه کلونو کې، یعنی زه لسم او یولسم صنفونو کې ما درس ویلې. ما ډېر په ساینسیاتو باندې کار کاوه، بالخصوص په الجبر او هندسه، ریاضیات، مثلثات، فزیک او کیمیا. باندې بیا ورسته کله چې ما د کانکور آمدگی شروع کړه زه هغه وخت دولسم صنف کې وم چې ما ساينسيات ویلو نو ما په دې وخت کې په اجتماعي علوم او ترڅنګ السنه او جیولوجي باندې ډیر فوکس کو او دا علوم ما ډیر مطالعه کول بیا تقریبا د اخیرو درې میاشتو کې چې کله کانکور درې میاشتې پاتې شوې نو ټول ساينسي او السنه جیولوجي او ټول اجتماعي علوم بیا ما ټول تکرار کړل
ډیر خدار توه چې یوازې د دې لپاره د درس ویلې چې کانکور کې اول نمره سي کې د شوق سره او درس دی خوښیده
لورکونه نه کورنۍ له خوا د درس په بخش کې زړه زړه تشویق شوی و ما د اول صف نه مال درس سره شوق مور می پلار می ترونه می نو همدا او چیزی لاول صف نه ډیر زیات درس تشویق کړی و ما اول صف نه می درس سره شوق پیدا شوی
تاسو ول کورنۍ تشویق کولای په درس کې چم راسته سره کوله مثلا سره چې په خوانځي کې تر وخت پورې د کورنۍ مرسته ضرورت لري چې زینې مزامین سره وای په کور کې چا تاسو سره درس ویلې کور کې
طبعا کله چې زوړ کایو نو مشکلات می ډیرو البته لومړی سر کې خو مې مور افلا کومک را سره کاو په څنګه کې مترون هم ډیر زیات کومک را سره کړای بل خصوص کله ما دریم او پنځم صنف ته سوي امتحانونه ورکول نو ما سره تقریبا دریم شلو په زمي وخت نو فقط دریم سی بعد ما درس ویل او بیا امتحان ورکړای دې موده کې ما سره مې بیا ترونو ډیر زیات کومک وکړ دې په کومک ما وکړل سوي سي دا دوه دني سوي امتحانونه ز په کمی به توګه پاس کړ
ښه یعنی تاسو دې سوي امتحان هم ورکړای دي
bale o bale o
درته ویلې چې اوسو انی استی چې کله با اول ټولګي دی پانتون کې تاسو کې نه یې
زه اوس تلسکلن يم د جوزا میاشتې په شپږم تاریخ تلسکلن شو
ډیر ښه بل خبره یو ځوان ډاکټر یې استی تاسو دا وایي چې ډاکټری مو خوښېدل او کدا چې ار څوک غواړي چې ډاکټر سی او انجینر سی په دې حساب راغلی او کوم خاص شوق سره و
ما د رشری سر شوق لاول صنف نه د استاد موږ پښتنه وکړه ستا چې اندکه غواړي ځنه شي جوړګي نو کله چې د ما نو بتر اورځید نو ما مغه وخت مورته لیست زه غواړم ډاکټر سم نو ډاکټری سره مې شوق لور وړه کونی نه
اوس ډاکټر تاسو په کومه برخه کې غواړي چې خپل تخصص واخلې
د دې په اړه څو نظریات د سره چې ډیر لیواله ما غد قلب بخش
ولی قلب بخش
زموږ په هواد کې د څه مختلف بخشونه کې البته ډاکټران سره خو د قلب بخش کې البته ستا خو دومره زیات نه دي کار کمم دي او باز بیا دومره لایق هم نه دي نمازان سره دا هوډو چې زه په قلب بخش کې ډاکټر کېږم او ډیر د سخی لایق او تکړه ډاکټر قلبي مرزونه سیل دي نو د خپل مرز د علاج لپاره بهرني ملکونو ته سفر وکړي
درته وایي چې کله مو چې د تپان ځای خلاص ک بیا به نور زده کړم ته دمه ورکوي ک څنګه
بله هو زه غواړم چې د تپ بخش کې چې څومره درسونه تر هر کچه پوری غواړم پکې مخته لاړ سم البته کې موږ په هیواد کې غواړم په زمينه برابر سو کنه زموږ په هیواد کې نه خارجي ملکونو کې نو البته زه به کوشش کوم چې تر اخیر مرحله پورې د خپل زده کړې سره
لتهس دې مکتب دورې تر غرزو کله بچي ټولګي رخصت څخه کوټه براغلي څو ساعته په کور کې مطالعه کوله
اول وختونه کې چې ما درس شروع کړو څلور نه تر 500 ساعتونو به ما درس ویلې خو کله چې کانکور آمدګي مې شروع کړې و نو تقریبا د 14 نه تر 14 ساعتو پورې به ما درس ویل
درته مشکل نه و دومره اوږد مهال درس ویل
البته خو لکه څنګه چې تاسو په هیګي د ما هدف هم ډیر لوړو نو طبعا دومره لوړ هدف بیل سختو یو مشکلات لا سنه راځي نو خپل هدف په نظر کې نیولې د دې هدف لا سره ورل لپاره مجبور وم سیمه ډیر کار کړی وای
څومره شپې په ویښه تیرې کړې دي څومره د دوستانو محفل ته واده ته کوزی ته او نور مراسمو ته نه تللی د دې لپاره ستاسو درس وایې
په پیل کې خو د مراسم او ودونو د پارتيانو خبره د آمدګي جریا کې زه هیڅ نو مراسمو ته نه تلم کاغه ودونو کوج دی وي ک د ملګرو پارتيان وي نو د درسونو جریا کې خو زه قطعا نه تلم بعضی بعضی کله کله شپه بده سه کېدل سه ما درسونه به پاتیو یا برابر ډیرو بیا به تر 2 بجو 2 نیم بجو وکینه سم خو په صورت عموم زبر د شپې تر 11 بجو پورې ناست
معمولا دغه وخت کې تاسو درس ویلې ویښ کې ناستلې خوراکي باب به کوم شي اند سره و
د سه خاص شي نو البته خو لګ د سه خواګو میزان سره ساتل او قهوه به ملي استعمالول
هدف می دا و چې مغزیات د څومره خوړلې دي
مغزیات می استعمالول په خاصه توګه چارمغز به ما نسبتا ډیر استفاده کول تر څنګ چې دې ستړی نه سم او خو می وینې سي نو دې تر څنګ به ډیر قهوه استفاده کول
ډیر ښه راځو کسانو ته چې دویم غواړي لکه تاسو غوندې پراتونکو کلونو کې د کانکور پازموینه کې اول نمره سي ډیر نمرې دی واخلي تاسو خپل تجربه نه څور دوايه
طبعا هر څوک دا توانایي لري خو تر ټولو مهمه خبره ده چې دوی د اول دی ونه درسی د لوړ هدف تعینولونه هر څوک کولای شي دوی د اول ادم یو هدف دی وټه کی بیا نظر هدف ته سیدی څومره لوړ هدف ټاکلای دا غو مطابق به اتکارو کی لکه څنګه سمات استمخ کی مویل چوند ما هدف ډیر زیات پړو نو سره لړې مشکلات او مغزی ستړیا سره بیا هم مجبورم سم ډیر درس ویلوي نو دې تمیم توصیه ام دادا څومره سیدی لوړ هدف ټاکی یاد په نظر کی ونی سي داغه په اندازې برنامه ورته برابر کی او غو مړه درس وای
یو بل موضوع چې هغه ډیر زیاته مهمه ده د فکر او اعصاب او آرامیدل څومره مهم دي د درس په زده کړه کې په دې ورسته کې افغان ځوانان له بیلابیل مشکلاتو سره مخ دي یو علت دوی خ درس نه وای دوی وای چې د موږ ذهن آرام نه ده فکر مو آرام نه ده آرام ذهن څومره مهم ده د درس په زده کړه کې
دا طبعا ډیره مهمه خبره ده چې ذهن کله چې موږ درس وایو یا مطالعه کوو ذهن باید ډیر زیات آرام وي او ټول منفي شیان څخه ډیر زیات لري وي نو په دې بخش کې زه له والدینو او کورنۍ څخه هیله کوم چې ترڅو د خپل اولادونو ته داسې زمينه برابره کړي چې ترڅو د منفي انګیزو څخه لري وساتي او ترڅو دوی کولی شي په ښه آرام مغزو خپل درسونه وایي ځکه په چیرته مقایسه وکړو هغه کس او یو منفي انګیزه ورسره وي یا تشویش کې وي او هغه کس آرام وي نو که چیرته دا دواړه درس کې کینی او دواړه یو ساعت درس وای نو زه په دې مطمئن یم هغه کس مغزی آرام دي نو دې یو ساعت څخه کولی سي اتیا فیصده پنځه اتیا فیصده استفاده وکړي خو هغه کس یو منفي انګیزه ورسره ده لس پنځه لس فیصده هم شاید خپل درس په ښه توګه زده نه کړي نو والدین او کورنۍ څخه مې هیله ده چې دوی ته شرایط برابر کړي او له منفي انګیزو څخه یې وساتي تر څو دوی خپل درسونه په ښه توګه زده کړي
ډېر ښه خپله ځوان څومره کولی سي ځان ته ماحول آرام وساتي مثلا تاسو په افغانستان کې اوسېږئ همدغه ستونزې چې نور ځوانان یادوي تاسو ورته ستونزو سره مخ خپل ځوان څه کولای شي چې خپل مغز آرام او ساتي
زه دا یو توصیه ورته لرم چې د دې ځان د درس په جریان کې له سوشل میډیا له مختلف اپلیکیشنونو څخه ځان لري او ساتي او البته زه دا توصیه ورته لرم چې د سمارټ فون نه استعمالي مختلف اپلیکیشنونو کې مختلف ډول د مختلف جامعو خلک ویني چې البته کله کله د دې احساس کوي چې دا خلک د ژوند لحاظه لمنه پورته دي نو دا د ډیره منفي انګیزه ورکوي چون مختلف ویډیوګانې دي مختلف پښتنو کې دي نو زه دته دا یو توصیه دا کوم چې د مختلف اپلیکیشن او سوشل میډیا څخه د ځان لري وساتي د درس په جریان کې او بل دا چې د درس په جریان کې دوی اکثره کوشش وکړي چې ځان په مطالعه بوخږي کور او د کوڅې اکثره د هیواد حالات د ځان نه خبروي د ځان په مطالعه بوخږي شاید وکولی شي چې لډیر منفي انګیزو څخه خپل ځان وساتي
یعنی هدف مداره چې ټول فکر باید درس ته نه د ځوان نورو چارو ته
بله حتما چون دومره وخت هم نه ده یو کال پنځلس میاشتې شپاړس میاشتې دې دا برنامه له ځان سره وساتي خپل درسونه ته د پلان جوړوي که چیرته بیکاره کیږي یا د ستړی کیږي کومه دمس یا کومه تفریح دی کوي دیکن د خپل درسونو په اړه فکر وکړي د خپل درسونو د تقسیم اوقات په اړه فکر وکړي تر څو د منفي انګیزو څخه وساتل شي
ډېره زیاته مننه تاسو ژوندې سلامت اوسئ په ژوند کې نورې بریاوې هم درته غواړم
مننه ډېره زیاته تشکر
د اتل خان نږدې ملګری نیم الله وایي چې د بکله د اتل کوخ او هلو ځلو ته کتل لمخ کې پوهېده چې په سګنۍ آزموینه کې باید د ملګری اتل اول نمره وي
اتل ماشاءالله خپل درسو کې ډېر لایق وو یو مهم قوانین یې درلودل همیش خپلو درسو کې موافق وو او کامیاب وو او ډېر زحمت ویسته مثلا د درس طریقه او بعضې مثلا درسی مشکل بم درلودم دنه بم پوښتنه کوله کله چې د کانکور نتایج اعلانېدل هغه نه یو پنځه دقیقې مخکې فکر کوم دې ما سره وغږېده هغه دوی ته ما وویل ما ورته وویل ان شاء الله ته لومړی مقام کې راځي او بل چاپ درې کې خو سل په سله راځي کله چې د نوم مې ولیدې په تلویزیون خپور شو نو ډېر د خوشحالۍ احساس مې کوو ډېر هیجان احساس مې وکړ ډېر خوشحاله سم یعنی
د ساينسي مزامینو استاد امید شیرزاد وایي چې د زده کوونکو په ډله کې اتل خان داسې کس و چې درس ویلو ټول اصول په پام کې نیول هغه د خپلو خبرو په آخر کې نور ځوانانو ته هم یو مشوره لري خو په پیل کې د اتل خان پاک لا ورناورو
د اتل جان زبون سره یو تر ټولو غوره او تکړه شاګردو زبون سره په کورس کې تقریبا د لسم یو لسم د زبون سره درسونه ویل فری سیمفونی ټول خلاص کړی ول ساينس چې ورته کې ریاضیات او مثلثات او هندسه او فزیک او کیمیا دا شامل دي علاوه د کورس د مزامینو څخه اندلته په خارجي نصاب باندې یو مقدار په شکل د تقویتی کار کېدلو د ترکیه د نصاب څخه او د ایران یو بازي برخه نصابونو دی باندې کار کېدل اتل جان دا ټول خلاص کړی ول او وروسته لدی نه چې ولسم سم نه فارغ شو دولسم تلاړو به آمدگی سم سم سره شروع کو په آمدگی سم کې مکمله دوره تکمیله کړل او الحمدلله چې امتحان ورکول هغه د چې نتیجې نن تاسو موږ هم ګورو
نو استاد تاسو په نظر دی اتل کامیابی هغه راس په څه کې
و اصول د درس تسې د کانکور ازموینه چې د خو یو رقابتي پروسه ده علاوه د دینه چې د شاګرد لیاقت دی یو غټه د افغانستان یا د هیواد په سطح باندې یو ډیر غټه رقابتي پروسه ده اتل چې یو ډیسپلین هلکو یو ډیر با ډیسپلین شاګردو او هغه د خپل مزامین چې کومول د تکرار به ډیر کول او اومدا تر ټولو غټ راز د کامیابی دو او د بری تر ټولو غټ راز اومدا کیږي یو دا چې په ټولو مضمونو باندې دا برلاسه وو ورسله هغه بیا دا تقریبا د څه فکر وکړي چې هر مضمون قرار د د خپل د قوله چې تقریبا لس د فی دوله ز فی تر 15 ز فی هم بعضی مضمون د تکرار لوستل خصوصا اجتماعي مضمون
bale نور ځوانانو ته چې غوړي د اتل په چیر لوړی نمرې او اخیری تاسو مشوره به د استاد په صفت سوي
د ساينسي مضمون د استاد په صفت او د کانکور د آمدګۍ د استاد په صفت ټول ځوانانو نه مهله دا چې غوړي د کانکور ازموینه کې برخه واخلي او ګډون وکړي او دغه پروسې لار نه غوړي چې د افغانستان په هنتونو ته لار پیدا کړي نو مهمه خبره ده چې د لسم صف نه دوی د خپل په درسو باندې تر ټولو زیاته توجه وکړي خپل ساينسي مضامین د تر یو لسم د ختمه پورې چې دوی یو لسم نه فارغېږي او دوی لسم ته ځي دوی د خپل ټول ساينسي مضامین چې په دې کې ریاضیات هندسه مثلثات کیمیا فزیک بیولوژي دغه ټول شامل دي دا ټول دی باید خلاص کړي ورسره لاغې نه چې دوی لسم سم ته دوی کامیاب شول او دوی لسم سم مکمل کال دي دوی به یو آمدگی کلاس ونیسي یو آمدگی سم ونیسي او ان شاء الله العزیز چې ارزو لرو د ټول ځوانانو څخه چې هغه هم د اتل پشان په کانکور کې تر ټولو غټه او جګه نمره لاسته راوړي ان شاء الله
د ځوانانو په زده کړه کې کورنۍ هم مهم رول لري که چیرې تر خپل توان امکانات ورته چمتو نکړي له اولادونو څخه اتل خان نشي جوړېدلی رازو د اتل خان د تر واحد الله رحیم زوی خبرې هم د اتل د دې ستر بریا پاک لا وګړو
ټول ګورو خپل کې دا ویل سم چې د اتل ټول کورنۍ تعلیم یافته ده ځکه چې کله ترونه دي که دغه نیکو که دغه غوړ نیکو دا ټول زموږ لري پښته تعلیم یافته دي اول خو دوی نه متاثر سوی ده بل دا په کال جدي په لومړي سیمفونی کې جوهر دا و چې دی نمبر کې خپل سیمفو کې طبعا موږ فوکس په ځاپ یو چې د نوې سره جوړي خپل درسونه کې زیار وست ډیسپلین لپاره موږ ورکوړو کې او همدارنګه دین ته هم متحد دوه دین کې هم کوشش کوو موږ نه خپل وخت او مدرسو ته وته جماعتو ته به د مکتب تر څنګ نور زده کړې جنرال مطالعه هم لري ده نو دا عامل چې موږ هم سره مستوا کړو ته مدرسي هغه تاسو موقعات برابر کړ درسي ځای مرتبه برابر کړ هم دا و چې د کانکور نه راغلی کله چې
د امتحان ورکاو امتحان ته ورته دا وخت بیا تاسو دای هڅاوه چې باید لوړی نمرې واخلې او که په تمه وې چې نتیجه وګوري
طبعا دا چې کله درسونه به ویلې ما دګینې ولا موږ به همیشه ورته ویلې چې تانه څه جوړی یم هڅاو د سره درسونه کې مرسته کولې د تم وخت ورکړل د مسولیتونو اخیستې او کله چې امتحان ته موږ پر ډاډ ورکړ چې ان شاء الله مشکل نشته ور خطا نه سي او د خپل ډاډ او د ویل چې ز په خپل ځان باور لرم چې مترم ان شاء الله چې خلک وایي چې کانکور ازموینه د خلکو خطا کې ان شاء الله وایي زبنه ورته کې نو زم ډاډ ورکړ د امتحان هم د خوب کو د ویل چې نه مطالعه کوم خو کوم زګر سبا د امتحان سانه کې به فشار لاندې یا به خوبیا باندې نه سينو پورا ډاټ سره ده راو د کورنۍ ډاټ هم سره وته به
ا ایتس په کورنۍ کې آیا نور کسانم کله چې مکتب کې او بیا په انتون کې او اول نمره او دوم نمره او دریم نمره کې دلته هم تاسو اشاره وکړه چې کورنۍ یو روشن فکر کورنۍ ده په درجه کې نور کسانم اتل غوندي وکڅنګه
بله مونږ پرونه اته زخپله هم پروډوسر فوکې نوې درجه تر لاسه کړې ده هم دا سم نورونه دي ضرور مې رحم زوی دې سی په ټاپ 10 کسانو کې راتل نه سي سی کې هم دا رنګ ورونه په هند کې میرویس رحم زوی ذکر کړی دی مشهور محمد ابراهيم زوی هم ماستری لري ټول په خپل وخت کې بل مکتب کې موږ نه غنیو دي پانتنو کې هم پاپ راغلې دي هغه هم شت تاسو سره د پروت ایم هغه اعظم کمپیوټر سره چې هم ایولو یا تر ویار نسبته موږ نه لوي دا خو د اعظم زیارو د کوششونو
ځینې کسان وایي د لیاقت ارسی وي په ارس رسیدي خلکو ته نو تاسو نظر می وکړه چې دا ارسی د خپل کوشش
ښه طبعا مې ارسی وسی کې د زمنګ والد صاحب سلام محمد رحیم د معرفت سره او مطالعه ول د سر ډیر زیات مين نه الله همدا له ملو چې یو نظر څه هيڅ ورته سم او بل زوق شوق د خپل هم زیات ور سره نو تبن څه او اړیکه ور سره ولري.
ځینې کسان وایي چې کله اقتصاد خراب وي نو په کورنۍ کې هغه کینجلی وی کالک وی سم از دغه نس کولای چې اقتصاد خراب وي. خراب اقتصاد څومره په ځدک باندې اثر کولای شي؟
تاثیر کې منتدا باندې نس کېدای شي اقتصاد ضعیف وي ته تعلیم نه کې تاکه زموږ اقتصاد وګور زموږ اقتصاد مر نورمال اقتصاد نه خي او نه ډیر بد وي او منتا والدین باید پوره قربانی ورکړي پوره کوشش وکړي چې خپل ماشومان او خپل اولادونو ته زمینه مساعده کې چې د زده کړې وکړي. ستا مشکله ستا خدای هزار نه چې د تعلیم سره مانی وکړي اکو د کچې دوی د خپل ماشوم اولاد پری دي زمینه مساعده نه کینو دا هغه تنیافتنه د ناتالمی تاون ډیر د کچې د بد کارونو ته لاس اچي نو باید لکټ زیات سره وباسي اته باندې اقتصادي مشکلات په افغانستان کې زیاتره کورنوي سرسته خو همت نه باید زده کړې ورته وکړي اته کوی که خپل دوی سره کوم کې یو څه کومه کولای شي په آینده کې سره جوړ شي.
تجربه خو درې ده چې کله یو څوک درس وایي نو پاره لات کې ویلی سي یعنی تاسو وایي ام دسیو څو وایي.
بله بله درس پاره وخت ویل کیږي که اقتصادي وضعیت خراب وي تیر کورونه کې د کانکورونو او نمرګان چې راغلي او طبعا ډېر غریب کورنۍ څخه ځکه دوی زیار باسلې کورنۍ زیار سره باسلې هغه د پام استلا په یو ډوډۍ وخت سره تیر کړي مونتا درس وخت ورکړي دا په دې معنی نه چې خان زوی او نمرې د غریب زوی دني تعلیم دا ایکسکیوز نه مني اډوکیشن دا باندې سیمانه دا باندې سکه دا طبعا باید د تکلیف په حالت حالت کې
یو بل څه چې اکثره کسان وایي کنه هغه څومره د زده کړې خان ګرځیدل سي مثلا ملګرو سره ګرځیدل بیرون ګرځیدل سوشل میډیا نه ډېر استفاده کول څومره د درس خان ګرځیدل سي.
اولنه خمی سال د امام راره تل خان زوی ده زکه د لیوانو سره نه ګرځید د سوشل میډیا نه سیمه بل طبعا مت منفی کته دی وکړه چې د هوډل وړوي هدف وړوي نو دی باید زده کړو ته وخت ورکړي دی باید لاندې وړاند ګرځیدا څخه منسي سوشل میډیا څخه لري وسیږي تلیفون څخه لري وسیږي هغه وخت چې د منګول سره کېنی یا سوشل میډیا استعمال کې درس ورکړي نو مثبت نتیجه بولات هغه وخت چې د کانکور امادګي درسونه وایي یو ځان هدف سره سي د سوشل میډیا خبرې وسیګنن سبق زموږ باندې تاسو وینئ چې زیاتره ټاکي مصرف دي چې ډېر د ناکامۍ او د منفي توګه زور تر باندې نو که مثبته ګټه د وخت مثبته ګټه مستخې دي په دوره کې ګټه یو نه ډېر بخې کې د 500 نوې طرف ستبن معلومات له ټکنالوژي څخه دن سبق له ټکنالوژي نه لیدل معلومات لیکچر یا کورنۍ دن د انټرنیټ څخه پیدا کیږي داسته خو که د لسم یو لسم دوه لسم سم په بل خصوص په دې وخت کې استفاده ترونه کې خپل درسونه مطالعه وخت ورکړي نو دا ډېر ښه.
افغانستان کې روسي بدلون د دې عمل ست یو شمیر ځوانان له درس نه زړه تور رسول اس زړه نه کوي وايي هغه کسانو چې ویلای چې سول کاری چیرې دفتر چیرې څونه جوړ سول سیاسي بدلون چې کله په یو هیواد کې راځي لکه اوس طالبان حاکم سوي دي د ځوانانو په ذهن باندې منفي اثر او در ځوانان به درس ته غوڼه علاقه نه کوي لکه په خوای چې خودله تاسو سوي ځوانانو ته چې دا څه ډول یو کار دی آیا دا خبره چې کله په یو هیواد کې سیاسي بدلون راځي نو دوی هم له درس نه زړه تورن کیږي په خبره نه وایي درس په دې اړه ته وغږیږي
طبعا د سیاسي بدلون په افغانستان کې راغی او هغه ځوانان څنګه هم یې عمر الله صبر کړ درس نه مستګی نه سپری اقتصادي مشکلات سره مخ شو اما هو نو باید بیرته ورور خپل درسونه سره وکړو هغه د چې وس په کورسونه کې زده کړې ورکوم خپل درسونه وایم
کوازی ورته وایي ځوانان ته به تاسو پیغام څه وي چې په ډول حالت کې خپل هدف تعقیب کړي
هسته د سیمه دی افغانستان او بد حالت کې منتظر ځوانان لري چې خپل هدف ته ځان رسي که موږ د نړۍ ځینې مشهور چیرې وګورو په ډېر بد حالاتو کې ځان نه تر رسولي دي هدف ټاکي په هدف کار وکړي له منفي شان لري وسي کې منفي عواقب ته دا چانس ورکړي چې د مغزو باندې بد تاثیر وکړي ذهن کې دا نظری نه پدې چې هدف باندې باید نظر تاثیر وکړي نو دوی همیشه ځان ته مثبت انرژي ورکړي مثبت نظریات ځان ته راټولې خپل هدف ته کار وکړي حالت بدلیږي دنیا کې یو حالت هم خپل حالت نه پاتې یوازې له خدای څخه طبعا حالت بدلیږي دوی به خپل کار وکړي خپل درس وایي ان شاء الله وخت راځي چې دوی به استمره دي شي ویني
بیرته راځو د اتل خان پاکله وروستۍ پوښتنه مطرح کوم پراتونکي کې د تاسو اتل خان څه تمه ده چې دوی یو څومره خپل هیواد خپل خلکو ته ژمن اوسي
دا د اتل کورنۍ د اتل د پلار د اتل د نیکه د اتل کاکاګان ارمان چې اتل یو لوی ډاکټر وسیږي خصوصا د خوښتا او چې د باید زړه متخصص وسیږي او په افغانستان کې خلکو ته خدمت کوي ځکه چې افغانستان زیاتره خلک د علاج او د تداوی لپاره نور ملکونو ته ځي اته کاغه د فرانسې یو سینې خاص یو نظر را جوړ شوی چې خارج کې ډاکټران خې دي د خې دي او عبادت دي د اتل ارمان چې خپل هیواد کې ډاکټر سي خپل هیواد کې غریبانو پښتنو افغانانو ټول افغانانو ته خدمت جوړ وګرځي
ډیر زیات مننه تاسو باندې سلامات اوسئ
تشکر خیر سیمان
درن دوستانو دا ودی دیونه د تان د څنګه خبرونه تربیه فرض کی چی است علمو مال او ملګری درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی زخ پرونه.
سلام د ازادۍ رادیو درنو اوریدونکو او ګرانو زده کوونکو د درسی ساعت خبرونه ته خره غلاست. نن سه شنبه ده او د اوم اتم او نهم ټولګیو د بیولوژي درس واردی. د یادونې وړ بولم چې د نننۍ خبرونې درسي مواد د لرن افغانستان ښوونیزې مؤسسې په مرسته چمتو شوي او له ازادۍ رادیو خبریږي. پیل کې د اوم ټولګي د بیولوژي درس پیلو. په تیر درس کې موږ د حجرې جوړښت ولوست او ښوونکي دا راته تشریح کړه چې سایتوپلازم د حجرې په کوم ځای کې موقعیت لري او په حجره کې دنده څه ده. نن به ښوونکی راته د حجرې ویش تشریح کړي. د حجرې د ویش په برخه کې به دا واورو چې حجره څه وخت او په څه ډول سره ویشل کیږي. دا چې د حجرې له ویش وروسته ویشل شوي حجرې څه ډول یو حالت خپلوي دا هغه پوښتنې دي چې ښوونکی به یې په درس کې موږ ته بیان کړي.
موضوع د حجرې مستقیم ویش. مستقیم ویش دغه ویش اکثرا په ځینو ژوندۍ موجوداتو کې لکه باکتریاو کې لیدل کیږي. لومړی باکتریا اوږدیږي، له هغې وروسته د حجرې په منځ کې دننه خوا ته ژوروالی منځته راځي چې په نتیجه کې حجره په دوه برخو ویشل کیږي. دوهم د حجرې غیر مستقیم ویش. غیر مستقیم ویش پر دوه ډوله دی، یو میتوسیسیس او بل میوسیس. الف میتوسیسیس، د حجرې په غیر مستقیم ویش کې میتوسیس د غیر مستقیم ویش په نوم هم یادیږي. په دې ډول حجروي ویش کې لومړی هسته او بیا سایتوپلازم تقسیمیږي چې په نتیجه کې له یوې مورنۍ حجرې څخه دوه لورنۍ حجرې منځ ته راځي. نوی تولید شوی حجره یا لورنی حجره په هماغه اندازه کروموزومونه لري چې په مورنۍ حجرو کې موجود دي. په دې عملیه کې هسته له ویش ته مخه یو لړ پیچلي بیلابیل پړاوونه وهي چې عبارت تیله صرف نمونه په همدغه برخ کې یادوو. اول پروفیز، دوهم میتاپیز، دریم اناپیز، څلورم تیلوپیز. باید وویل شي چې حجره د حجروي ویش له پیل څخه پخوا د چمتووالي پړاو وهي چې د انټرفیز په نامه یادیږي. په دې پړاو کې حجره د خپلې ودې تر ټولو لوړې کچې ته رسیږي او ویش ته چمتو کیږي. د میوسیس په برخه کې تر ډیره پورې لکه چې مخکې د میتوسیس په عملیه کې ولوستل د کروموزومونو د هستې یوه مهمه برخه ده چې د ویش پر مهال له یوې حجرې څخه بلې حجرې ته انتقالیږي، خو یو د بل ویش هم موجود دی چې په هغې کې د کروموزومونو شمیر په نو حجرو کې نیمایي کیږي. دغه حجروي ویش د میوسیس په نامه سره یادیږي. د میوسیس کلمه د تنقیز یا کموالی معنا ده. میوسیس د کروموزوم د کموالی یوه عملیه ده. د حجروي ویش جنسي حجرو کې منځ ته راځي. په دې عملیه کې د یوې مورنۍ حجرې څخه څلور لورنۍ حجرې منځ ته راځي. نوې جوړې شوې حجرې د مورنۍ حجرې نیمایي شمیر کروموزومونه لري. د میوسیس عملیه په دوو پړاوونو کې بشپړیږي، لومړی او دویم میوسیس چې یو په بل پسې صورت نیسي.
هوکې درنو زده کوونکو، تاسو واورېدل چې ښوونکي وویل چې حجره د حجروي ویش له پړاو څخه مخکې یو بل پړاو بشپړوي چې دې پړاو ته د چمتووالي پړاو ویل کیږي او دې مرحلې ته په لاتیني کې انترفیس وایي.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یکشنبې له ورځې له ازادي راډیو پیلېږي. دا خبرونه هر اونۍ ل شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو ل ازادۍ راډیو.
د خبرونې په دوام د اتم ټولګي درسي سات پیلو. په تیر درس کې موږ ګټوري باکتریاوي ولوستې. ښوونکي راته وویل چې په نباتي چاپیریال کې ځینې باکتریاوې مثبتې ثابتېږي او د چاپیریال له ساتنې سره مرسته کوي. نن په بیولوژي کې نباتي برخې ته ورځو او د نباتاتو عالم لولو. له ښوونکي به واورو چې د نباتاتو عالم له شنو موجوداتو جوړ دی، خو دا چې څو حجروي دي او له نورو عالمونو سره یې څنګه توپیر وکړو، په دې اړه بشپړ درس له ښوونکي اورو.
د نباتاتو عالم یا کینګډم پلانټس. د نباتاتو عالم د څو حجروي موجوداتو څخه جوړ شوی دی چې معمولا شنه دي. نباتات حجروي دیوال لري چې سلولوز څخه جوړ شوی دی. نباتات له یوه ځای څخه بل ځای ته حرکت نشي کولای. نباتات د لمر د انرژي په موجودیت کې د ضیایي ترکیب د عملیې په واسطه د خوړو توکي کندونه جوړوي. د نبات په واسطه د خوړو جوړول نه یوازې خپل د نبات لپاره، بلکې د نورو ژوندۍ موجودات لپاره چې له نباتات څخه تغذیه کوي هم اهمیت لري. یعنی کله چې نبات تغذیه وکړي، واده وکړي، له همدغو نباتاتو څخه کنزومر یا لومړی استعمالوونکي چې هغه حیوانات استفاده کوي، او حیواناتو څخه د حیواناتو له غوښې څخه انسانان استفاده کوي. چې دلته موږ د ایکوسیستم هغې موضوع ته ولاړلو چې وایي د ژوندۍ موجوداتو او غیر ژوندۍ موجوداتو ژوند یو پر بل متکی دی. په لاندې تصویر کې تاسې د نباتاتو ډولونه وینئ. کچیرې په یو محیط کې معتدله آب و هوا، رطوبات او باران ووسی، نو په هماغه سیمه کې به قوي نباتات وده وکړي. چې ښه مثال یې د افریقا د لویې وچې کانګو سیمه ده.
درنو زده کوونکو، تاسو واورېدل چې د نباتاتو عالم د درس په برخه کې ښوونکي موږ ته وویل چې ژوندي موجودات په منظم ډول د تغذیې لپاره له یو بله استفاده کوي، او د نباتاتو عالم په دې برخه کې تر ډیره پر اوبو او د لمر پر وړانګو متکی دی.
په درسي ساعت خپرونه کې له ازادي راډیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه دا افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له اووم ټولګي تر دولسمه د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خپریږي.
مننه چې له ازادۍ راډیو څخه درسي ساعت ته واګیاست. د نهم ټولګي د بیولوژي درسي ساعت د انسان د بدن جوړښت په باب د درس په دوام مو تیر درس کې د انسان هاضمي سیستم ولوست. نن به په همدې برخه کې د انسان پر تنفسي سیستم تمرکز وکړو. تنفسي سیستم د انسان د بدن له مهمو سیستمونو څخه دی چې له پزې او خلې پیلېږي او سږو کې ختمیږي. د تنفس عملیات داسې ده چې انسان له آزادې فضا څخه اکسیجن اخلي او په بدل کې د انسان له بدن څخه کاربون دای اکساید او نور فاضله مواد خارجیږي. ښوونکی د درس په دوام راته تشریح کوي چې د تنفس لپاره بهترینه فضا کومه ده او د تنفس کولو لپاره ښه حالت کوم دی.
د تنفس سیستم دغه موضوعات چې په هغه کې به تنفس سیستم پر جوړښت او دندو خبرې وکړو، د هغه مهمې برخې به وایو. په پای کې به تنفس عملیه او د غازاتو لیږل وپیژنو. دا معلومداره خبره ده که چیرې یو انسان د څو دقیقو لپاره تنفس ونه کړي، ژوند له لاسه ورکوي. تاسو ګورئ که یو څوک یا یو انسان د څو ورځو لپاره اوبه ونه څښي، د ژوندۍ پته کېدلی سي. که چیرې تر یوې هفتې لا ډېر خوراک ونه کړي، د ژوندۍ پته کېدلی سي. مګر په ضرب د څو دقیقو کې که چیرې دی تنفس ونه کړي، دی مري، ژوند له لاسه ورکوي. اوس نو دغه هوا چې موږ یې تنفس کوو، دا د کومې خوا کېږي؟ د کومې خوا موږ د هوا اخلو؟ زموږ په شاوخوا کې، زموږ په چاپیریال کې هوا سته. د بدن د ضرورت مواد اکسیجن دی هر هغه څه چې بدن ضرورت ورته لري هغه شتون لري. د دغه شاوخوا هوا څخه موږ خپل تنفس کوو، خپل د ضرورت وړ مواد را اخلو. د هغه په مقابل کې زموږ په بدن کې چې کم فاضله مواد او کاربن ډای اکساید جوړیږي هغه موږ بیرته د بدن څخه خارجوو. د تنفسي سیستم جوړښت او دندې. تنفسي سیستم چی شي ته وایي؟ د هوایي لارو او د سږو مجموعه ده. یا هوایي لارې او سږي فقط خپله د تنفسي سیستم څخه عبارت دي. هوا چې د هغه د پوز د لارې بدن ته ننوځي سی خبره ده، د خولې د لارې هم موږ تنفس کولای سو، مګر د تنفسي سیستم تر ټولو عمومي عضوه د تنفس ده چې د هغه پزه ده. کله چې د پوز د لارې هوا تنفس وله د ستوني او حنجرې څخه تیریږي بیا دغه هوا چې موږ تنفس کړی د قصبه توریه یا د ترخیا او د برانچونو د لارې د دې دوه په کومک باندې سږو ته داخلیږي. په سږو کې خپله دننه الویولا یا هوایي کڅوڼې شتون لري چې اصلي د غازات تبدله هلته صورت نیسي. د پوزې تشه یا خالیګا. په پزه کې یو ډول لزجي مایع یا سرشناک مایع شتون لري. د هغه تر څنګ نری ورشتان یا سیلیاوې شتون لري. کله چې موږ تنفس وکړو هغه هوا چې موږ کشوو بدن ته د دغه دوو شیانو څخه یو واري تیریږي. د لزجي مایع او نری ورشتان په واسطه باندې یو واري هغه پاکیږي، تصفیه کیږي، توده کیږي او نمجنه کیږي. د هغه تر څنګ د هغه بر علاوه د دغه هوا څخه خاورې ایسته کیږي، دوړې ایسته کیږي، میکروبونه، ګرز و غبار، هر څه چې دي مضر مواد هغه ځینې ایسته کیږي او زموږ بدن ته یو سالمه هوا راکوي. کومي یا ستوني. موږ پر دې باندې په هضمي سیستم کې ژغېدلي یو. د تنفس په وخت کې د ستوني څخه یوازې هوا تیریږي، بل موږ په هضمي سیستم کې ویلي وو چې د خوراک په وخت کې هم دلته حلقي ژبوي موجوده وه او اپیګلوټیس موجود و چې هغه نه پرېښووله غذایي ټوټې یا هم پزې ته ولاړ سي او یا هم و سږو ته داخل سي. پر دې باندې ډېرې خبرې نه کوو، راځو و حنجرې ته. حنجره د ستوني یا د کومې څخه وروسته قرار لري. په حنجره کې خپل دوې دانې پردې یا د غاښ تناوونه یا سعودي تناوونه شتون لري. دغه تناوونه چې دي زموږ سره کومه کوي تر څو موږ اواز تولید کړو، تر څو موږ صوت یا غاښ د خولې څخه راوباسو. دغه غاښ څه ډول د خولې څخه راوځي، څه ډول جوړیږي؟ دغه سعودي پردې چې شتون لري دلته ډیره پیژه. کله چې پر پیدو باندې شروع وکړله د دې پردو سره ځینې عضلې مشتې دي. دغه عضلې انقباض او انبساط کوي، بالاخره دلته غږ تولیدیږي. د دې تنابونو جوړښت دوی په نارینه او په ښځینه کې فرق کوي. هغه دی چې د نارینه او د ښځینه آوازونه هم توپیر لري. قسمه توریه یا شخیات رازو دا یو غزروفي یا کړپندوکي ته ورته تش پایپ دی چې د دې څخه یوازې هوا تیریږي. د حنجرې څخه وروسته موقعیت لري. اوږدوالی یې په بالغو اشخاصو کې 1 سانتي متره او قطر یې 2.5 سانتي متره دی. دا هم لکه څنګه چې موږ وویل په پازه کې سیلیاوې شتون درلودي، دلته هم سیلیاوې شتون لري. دغه سیلیاوې نه پرېږدي چې سږي ته ګرز، غبار، میکروبونه او نور مضر مواد داخل سي. د قصبه توریه لوړه برخه د حنجرې سره تړلې ده. په کښته برخه کې شخیا په راستا او چپا برانچونو باندې ویشل کیږي. راستا برانچ چې دی هغه راستا سږي ته داخليږي، چپا برانچ چې دی هغه چپا سږي ته داخليږي. دغه شخیا ده موږ ویل چې کله د سږي ته داخليږي په راستا برانچ باندې بدلیږي او په چپا برانچ باندې بدلیږي. سږي څه ته وایي؟ د هوا څخه ډک اسپنجي ډوله ارتجاعي بالونونه دي. څه معنی ده اسپنجي ډوله؟ دا معنی چې شکل یې د غره کمی ارتجاعي، دا معنی چې د پراخېدو او د کوچنی کېدو قابلیت لري. بالونونه یو مثال دی، د بوغیانو سره مثال ورکړی دی چې بوغیان هم د غره کم پراخه کیږي، بیرته کوچنی کیږي. د سینې پر استا طرف کې او په چپا طرف کې په دوار خواو کې در حجابي حجس پورته موقعیت لري. په دې ځای کې اول چې موږ هلته برانچونه ویلي و هغه یواری په برانچیولو باندې بدلیږي. د برانچونه او د برانچیولو تر مابین فرق ست. برانچونه دوه دانې و، برانچیولونه په پیخر دي. د هغه څخه وروسته برانچیولونه په نور برخو هم بدلیږي، مګر په پای کې په هوایي کڅوڼه باندې بدلیږي. اوس نو هوایي کڅوڼه چی شي دي؟ ما وخت هم ویل اصلي د تبادلې مرکز چې دی هغه دغه هوایي کڅوڼه دي. غازا چې دی هغه اصلي دلته تبادله کیږي. هر سږی چې دی په میلیونونو الویولا یا هوایي کڅوڼه لري. د دې عمومي سطح ډیره ده، ځکه چې دی خپل هم ډیر دي. دلته کپیلریز یا شوریا و روک یا وشته ډول رګونه شتون لري. د دغه وشته ډول رګونو په واسطه باندې اخستل سوی اکسیجن چې دی هغه د الویولای څخه دغه وشته ډول رګونو ته جذبیږي او هغه وشته ډول رګونه د بدن بیکاره مواد کاربن ډای اکساید اضافي مواد چې هغه راوړي دغه هوایي کڅوړې ورکی تر څو دی خارج کړي د بدن څخه. دلته تاسو وګورئ برانکس ما درته وویل برانکس چې دی هغه بیا په برانشونو باندې بدلیږي، برانشونه په برانشیولونو باندې بدلیږي، بالاخره تر نورو ډیرو برخو تیریږي او په پای کې پر الویولای باندې ویشل کیږي. هلته نو بیا کاپیلریز یا ویښته ډوله رګونه یا شوریا وروک موجود دي چې د تبادلې اصلي مرکز دغه دی. د تنفس عملیه اسانه د سا اخستل، د سا ایستل یا سږو ته د هوا داخلېدل، د سږو څخه د هوا وتل د تنفس د عملیه په نامه یادیږي چې انسپایریشن او اکسپایریشن که چیرې په انګلیسي کې ورته وایي هم صحیح دي. یو ځوان انسان چې دی هغه په یوه دقیقه کې د دولس څخه تر شل وارې پورې سا اخلي دا نارمل دی. دا بیا کیدلی سي غیر نورمال سي چې هغه په موږ پورې اړه نه لري تر څو اوس درته ووایم په غیر نورمال وختو کې یا هم ډیریږي یا هم تر دولس ډیر کمیږي. د غازاتو لیژل اکسیجن په وینه کې تر ډیره حد پورې هیموګلوبین په واسطه لیژل کیږي. هیموګلوبین خپل د وینې په سرو کرویاتو کې موجود دی او بل کاربن ډای اکساید دی تر ډیره حد پورې. کاربن ډای اکساید د وینې د پلازما په واسطه باندې اول وار زړه ته راوستل کیږي چې د زړه څخه وروسته دغه وینه یو وار سږو ته انتقالیږي تر څو کاربن ډای اکساید اطرا په منظور باندې د بدن څخه وایستل شي.
مننه چې درسي ساعت تغواګی است. خوونکی راته ویل چې سږي په تنفسي سیستم کې تر ټولو مهم او اساسي رول لري او په سږو کې د بدن د تنفسي سیستم یو لړغړی د تنفس عملیه ترسره کوي او هغه اکسیجن په کاربن ډای اکساید بدلوي. په دې هیله چې تشریح شوی درس سره د کتاب د تمرینونو د پښتنو په حل کې مرسته وکړي. د بیولوژي په راتلونکي درسي ساعت کې د اووم ټولګي په بیولوژي کې نسجونه لولو چې په دې برخه کې حیواني او نباتي نسجونه شامل دي. په اتم ټولګي کې د حیواناتو عالم لولو او دا به واورو چې په دې عالم کې په رسمي توګه څو ډوله او کوم حیوانات شامل دي. د نهم ټولګي د جغرافیې په برخه کې به ښوونکی راته د وینې د سیستم دوران لومړۍ برخه وړاندې کړي.
کړی د پښتو خبرونه مهال ویشته د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د اووم، اتم او نهم ټولګي جغرافیه په پښتو ژبه د سهار له اتنیمو تر نهو بجو، د تاریخ مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له اتنیمو تر نهو بجو، د کیمیا مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له اتنیمو بجو څخه تر نهو بجو، د بیولوژي مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له اتنیمو تر نهو بجو. درسی ساعت تا شونزی بدیل ندی او د خبرونی مواد او محتوا د لرن افغانستان اداره چې د شونی او روزنی په برخه کې کار کوي په همکاري د ازادي رادیو لاري تاسو ته خبريږي.
د درسی ساعت خبرونه په همدې ځای پای ته رسیدي. پاتې ورځ مو نیک مرغه.
تاسی دا خبرونه اوري او دا خبرونه له تاسی یا ستاسی د کورنۍ لغړی سره پس دا کړو کې مرسته کوي لمر سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړي او په ژغې زبانه را خپل پیغامونه پریږدي. دا واتس اپ شمیره ده 00420221240601. یو ځل بیا 00420221240601.
دا امکان نسته چې پر دې بازار بیا بیا راځم. دا امکان نسته چې پر دې بازار بیا بیا راځم. کچې پس بنا خپل وی مورم سبا بیا بیا راځم. کچې پس بنا خپل وی مورم سبا بیا بغل میں لاڑی چی پر ہوش پک لگا یا راجا بغل میں لاڑی چی پر ہوش پک لگا یا راجا دائم کان سچ پر دے بازار بگا یا راجا کجی پس بنا پھل بے مور سباتا تم سہار شڑنے ماشام گا یا راجم لکھائی تم سہار شڑنے ماشام گا یا راجم دائم کانس کچھ پر دے بازار